دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د سوات او پیښور چارواکي وایي په وروستۍ زلزله کې د سلګونو سکولونو او کالجونو ودانیو ته زیان رسیدلی. د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامیې د دوی له تنخواګانو د لکونه روپیو ګرځولو تور پورې کړی. او نن د نړۍ یو شمېر هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د شام شخړې هواري په موخه خبرو ته دوام ورکوي. بشپړ خبرونه. د سوات تعلیم اداره وایي تیر زلزلې شاوخوا یو نیم سل سکولونه او کالجونه اغیزمن کړي دي چې پکې ځنې د کارولو وړ نه دي. د تعلیم ادارې مرستیال مشر ذوالفقار الملک تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل دوی د سکولونو چلوونکو ته ویلي چې یا خو دې زده کوونکي نږدې ښوونځیو ته انتقال کړي او یا د نورې ودانۍ په کرایه ونیسي. د سیدو نجونو کالج یوې زده کوونکي نوشین احمد مشال راډیو ته ویل د ویرې له لاسه صنف یا کلاس ته نه ده تللی.
تقریبا بلڈنگ ټول زیات خراب دی او لکه نور په دې موږ نه شروعات دی چې دوباره بیا زلزله وشو نو بیا ډیر زیات خراب دی. او موږ ځکه کلاس نه وانه غوښتل چې موږ یې دلته وخت نه کوو چې بل بلډینګ راکړي چې زموږ ټایم نه ضایع کړي.
انتظامی چارواکی وایي انجینران یې ودانۍ او حالت لیدو ته استولي او که ځینې ودانۍ د استعمال وړ نه وي نو هغه به تړي او د متبادل بندوبست به کوي. هلته په پیښور کې د ځینو سکولونو زده کوونکي او استادان هم وایي چې زلزلې یو شمېر ودانۍ اغیزمنې کړي دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د زلزله ځپلو سیمو انتظامی چارواکو ته امر کړی چې مرستندویه کارونه دي په چټکۍ ترسره کړي. د اعلی وزیر له دفتره په خپور شوي بیګانی بیان کې راغلی پرویز خټک تیره ورځ له وزیر اعظم نواز شریف سره کوهستان زلې ته ولاړ او هلته یې تر زلزلې وروسته د مرستندویه کارونو پر وروالي د خفګان ښودنه وکړه او انتظامی چارواکو ته یې په بیړه د حالو ځلو کولو امر وکړ. د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پورې کړی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسه 1,00,000 روپۍ ګرځولې. د خاصدار ځواک یو سرتیری صوبیدار داود تیره ورځ په بنو کې تر غونډې وروسته مشال راډیو ویل په جرګه کې یې له حکومت سره پرېکړه کړې وه چې کمه جرمانه به ورکوي خو اوس یې 3,00,000 روپۍ ستنې کړي دي.
په جرګه لوند ای پی یو ظاهر الدین صاحب داغه فیصله د میر سره وکړله او کاغذ مو سره موجود ده چې په توسه په څلوېره کې خپل یو نیم لاکھ روپۍ جرمونه میر صادق خان ته داغه کاغذ ورړو. میر صادق خان په دا لول خبره اته وکړله چې انتظامیه توس نه 11,35,000 جرمونه وړي ته.
د خاصدارو سرتیرو ځواک وکړ چې امنیت تنخواګانې پوره ورنکړل شوې نو په پیښور کې به د گورنر دفتر مخې ته احتجاج پیل کړي. هلته د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د جرګې د پریکړې درناوی به کوي او دا مسأله څېړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. له کوټې سره نږدې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې د یوه بلوڅ قبایلي مشر په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د سیمې لیوي ځواکي و چارواکي نن سهار مشال راډیو ته ویل په خطر شپه هغه وخت شوي چې د قبایلي مشر میرګل خان بجرانی قافله له مارواړ سیمې تیرېده. د چارواکي د نوم نه خودو په شرط زیاته کړه چې په چاودنه کې دوه کسان ژوبل هم دي. بلوچ لیبریشن آرمی د پیښې ذمہواري منلې. سبا په پنجاب او سند کې د بلدیاتي حکومتونو لومړی پړاو انتخابات کیږي. الیکشن کمیشن بیګاو ویل ټولو انتخاباتي افسرانو ته د میجستریټ واک ورکړل شوی او د ووټونو عمل به له سهار 9:30 تر ماښام 5:30 روان وي. هلته د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل انتظامی له دوی غوښتنه کړې چې په امنیتي ډول په حساسو ځایونو کې سرتیري ځای پر ځای کړي نو ځکه دوی هلته پوځ استولی دی. الیکشن کمیشن په سند کې د ووټ ورکولو له څه د پاسه 4,000 مراکزو څخه 15,500 ډیر حساس ګرځولی دي او کمیشن زیاتوي چې په پنجاب کې شاوخوا 83% مرکزونه حساس دي. افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د 60 وسلوالو وژنې او د 150 ژوبلېدو دعوه کوي. د تخار والی ویاند تیمور بیګا مشال راډیو ته وویل په وژل شویو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. دوی ویل دوی تر درقد ولسوالۍ مخکې په خواجهغار او بهاودین ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د عملیات پر داسې مهال پیل شوي چې وسلوالو د چهارشنبې یا شروع پر ورځ درقد ولسوالی ونیوله. تیمور زیاته کړه چې په پرونیو نښتو کې 15 ولسي وګړي وژل شوي او شپږ ژوبل دي چې پکې درې ماشومان دي. وسلوالو لاس نه دي ویلي. په ویانا کې د شام شخړې ختمولو په اړه د نړیوالو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې تر شپې ناوخته روانې وي. د شامی ولسمشر بشار الاسد سیمه ییز ملاتړی ایران په لومړي ځل د دمشق له بل مهم ملګري روسیې سره په خبرو کې برخه اخلي. د امریکا بهرنیو چارو سلاکار ټام شالون بیګا وویل جانکاری غواړي ایران او روسیه ته ووایي چې هیواد یې بشار الاسد هڅوي چې واک پرېږدي. خو د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا تیر ماښام وویل د شام ملګري هیوادونه په هغه هیواد کې سوله راوستی شي.
موږ باوري یو چې دا ډول شیوې دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوې متحدې سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلی شي، او دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره خبرې وکړې، او د بیا د شپې ناوخته د ګڼرخیزه خبرو تر پیل مخکې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د ترکیې او سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیرانو سره جلا جلا ولیدل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځوانانو یوې نوې ټولنې جوړولو امر کړی دی. د کرملین په ملاتړ د ځوانانو دا نوې ټولنه د شوروي اتحاد د وخت کومسومول او زمرک یا څارندوی ډلې ته ورته ده. په دې اړه د پوتین په پرونی فرمان کې د ځوانانو چارو فدرالي ادارې ته امر شوی چې دا ټولنه جوړه کړي. د خبرونو پای از مشال رادیو ته غوږی است. اوس موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز او په ډبلیو 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 ټکه مشال رادیو ټکه کام اوري. د سوات او پیښور چارواکي وایي د دوشنبه ورځې زلزلې د ګڼو سکولونو او کالجونو ودانیو ته تاوان رسولی دی.
تقریبا بلډینګ ټول زیات خراب دی او لکه نور په دې زموږ نشرات دی.
د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک سرتیری وایي انتظامی د دوی له تنخواګانو لکونه روپۍ ګرځولې دي. د افغانستان عالمانو شورا ویلي داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله د اسلام دین ضد هغه ده.
د داعش ټول اعمال ټول اقوال ټول افعال د اسلام مخالف حرکت ده.
او په روښانه مستقبل خبرونه کې مو د جاپان سکالرشپونو ترلاسه کولو موضوع څېړلې.
ایلس پکار دی، انګلیش ولا لکسترانګ پکار دی، هغه باندې خپل فوکس وکړي.
له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع مو د تر زلزلې وروسته حالات دي. د سوات تعلیم اداره وایي تیر زلزلې شاوخوا یو نیم سل سکولونو او کالجونو ته تاوان رسولی چې پکې ځینې داسې دي چې نور د استعمال وړ نه دي. په دې تعلیمي ادارو کې یو د سوات د نجونو کالج دی چې زده کوونکي یې وایي دوی له ویرې د لاسه هم اوس په صنف یا کلاس کې نه کینی. د کالج مشره وایي د بی ایس سي د زده کړو برخه هیڅ د استعمال وړ نه ده. هلته چارواکي وایي د اغیزمنو شویو ودانیو جاج اخلي او ژر به اقدام وکړي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د سوات ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ڈی ڈی ای او ذوالفقار الملک وایي چې زلزلې نه تر دې دمه یو نیم سل تعلیمي ادارې متاثره شوي دي او له د متاثره ودانو معلومات را روان دي.
اراوند یو نیم سل سکولونه داسې دي چې هغه تنه متاثره شوي دي خو کافي اله پورې تقریبا 20 سکولونه چې هاي پرایمري شامل دي هغه اوس پورې موږ سره ډکلیر داسې شو چې هغه مکمل ناقابل استعمال حالت کې دي او هغه کې ماشوم دوباره په کلاس کې کینول او ریسک شو اوسه. نو موږ اوس ټولو ته دا لا کړی چې را کربل سکول وی پرایمری وی یا میډل وی یا های وی نو هغه دي اسونه حالت شفت کی او که هغه صورتحال نه نو پکړای باندې چاته دي ځای 19
هم متاثر تعلیمی ادارو کې د سواد په هنتون جهانزیب کالج او د جنکو لوی خوانځي سیدو ډیگری کالج هم شامل دي. سیدو ډیگری کالج کې د چارواکو ترمخه 1400 جنکی زده کړې کوي. د زلزلې وروسته کالج ته زده کوونکي خورازي په متاثر کمرو کې زده کړې نه کوي. پدغه یو از دکون کی وای
زمانم نوشین احمد دی او زه فورث ایئر کیم. تقریبا بلډینګ ټول زیات خراب دی او لکه نور په دې زمون نشرات دی چې دوباره بیا زلزله وشو نو بیا ډیر زیات خراب دی. ام زه کینن کلاس نه وانا غسل چې مون یې دلته وخت نه کو چې دا دی صحیح کی ام له دې فلحال بل بلډینګ را کی چې زمون ټایم نه ضایع کی.
د ډیگری کالج پرنسپل تلت قمر وای چې د کالج پوره ودانه متاثر شوې ده ول دوی د جنکو زده کړې بیا هم جاري ساتري دي او کالج نشي بندوله.
کپاسټي د کالج زم سره الریډي نشتا زم سره د کلاس رومز ډیر زیات شارټ کټ دی. د مخکنه اوس تاسو وګورئ چې زمونږ بی ایس سی بلاک بالکل کمز سنگل سټوري ده الته بیا هم سب بچت شوی خو کمز کې ډبل سټوري ده الته کې ډیر زیات خراب حالت دي.
د سواد تعلیمي ادارو او خاص کر د جنکو متاثر کالج ستونزو په اړه د سواد مرستیال کمشتر محمود اسلم وزیر هم د کالج ته ورغلو. دوی په دغه موقع خبريالانو ته وویل
علی چھما پخپلا وکتو وکید چھ دیکھ دس پوشن شتا چھ اغا دے اسے دو اس قابل نہ دے دے دا پر ہم پخپلا انجینئر تھا ہم گس اے سی سی این ڈبلیو ایکشن سی این ڈبلیو دا ہم سر موجود تھی چونکہ دا سے ٹیکنیکل شے دے پدی بانے دو مت رپورٹ راکی کدی ہوئی چھ دا اسے دو قابل نہ دے نمو بیا دے پرنسپل او ڈائریکٹر کالج تدا ایڈوائس کو چھرا تا سو بل بندو بس ہو گئی
سواد کے دا تعلیم محکمہ معلومات ترمخہ متاثر شوی تعلیم اداروں کے دشل زورنا ترپنجی زور پوری ہلکان او جینکی ذکر کی او دغه بیا ودانی یا مرمت لپاره به د صوبای حکومت نه مرستې غواړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ګل یادو شنبه د ورځې په زلزله کې د پېښور د سکلګونه خوندزیو دولتي خوندزیو ودانیو ته هم زیان رسیدلی دی. د پېښور د اندرشیر سیمې سکول په ودانۍ کې درزونه پیدا شوې دي، خو لا هم ماشومان ورته زده کړو ته ورځي. د سکول ځینې زده کوونکي البته وایي اوس به په ښوونځي کې ویریږي. اوریدونکو، د پېښور سلګونه ودانۍ نه دي بلکې د ټولې خیبر پښتونخوا سلګونه ودانۍ دي د سکولونو چې ورته زیان رسېدلی دی. ځلاند یوسفزي رپورټ اورو.
د پېښور په اندرشیر سیمه کې د الکانو د مډل سکول په دیوالونو کې د تیر ګل د ورځې په زلزله کې چاودې شوې دي. د دې سکول په چاودېدلې ودانۍ کې اوس هم نږدې 300 ماشومان زده کړې کوي. د دریم جماعت یو زده کوونکی علي عباس چې د کلاس روم په دوو دیوالونو کې یې غټ غټ چاودې دي، وایي چې دی او ملګري یې په دې کلاس کې لناستي ویریږي.
او د زلزلې په ورځ باندې موږ خپل سکول خراب شو. موږ چې لاندې په پونو کې ځو ګنو موږ په نړۍ ډېر خراب دي، کنه اوس موږ د دیوالونو موږ چاودې دي. که خدای ما قبل د زلزلې راغلم، خدای ما کدا په موږ را پروزي، موږ بیا سکول سکول کې.
د اندرشیر مډل سکول هډ ماسټر محمد جانزیب خان وایي چې دو د سکول د ودانۍ لزیانه د تعلیم محکمې چارواکي خبر کړي دي، او دا چې د سکول د تنګوالي له وجې ورسره د کلاس رومونو پرته د ماشومانو د ناستي بل ځای نشته.
یاره خطر په پکشته لري، موږ هایر دابیس ته ماغوی مې انفارم کړی دي، هغه د باګدمې اپلیکیشن ورکړې خپل ډیو ته چې دا کړې سیدي لګ خطرناک دي. پرون بیا ورپسې بیا د چې کوم د سی این ډبلیو والو هغه هم راغلی، هغه هم دا کړې سکتل، او هغوی دا مشاهده وکړه چې دا کریک چې دي 3.5 mm پورې دي. نو هغوی وایي چې دا هم دې کلاسونو کې د دې کلاسروم کې تاسو ماشومان مکې نه وایي، او دا خطرناک دي د ماشومانو دغه سکیورټي حوالې سره.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې د زیانمنو سکولونو د سروې او د هغې د استعمال د قابلیت یا نه قابلیت د رپورټ لپاره یې اړوندو ادارو ته هدایات جاری کړي دي.
هغه موږ ټول هغه ته ویلي دي سی این ڈبلیو ډپارټمنټ ته چری لاړ شي، هغوی سروے وکړي کایا کم بلډنګ دغه دي ډینجرس دي چې کم یوزبل نه دي، هغې کې موږ فوري طور باندې پورونه دا انسٹرکشن ورکړي چې هغې کې فوري ټینټس اویلیبل کې چې په ټینټس کې هغې خپل دغه نارمل ایکټیویټي شروع کړي، او دویم نمبر باندې رینټیډ بلډنګز ورله وګوره چې په هغې کې لانګ ټرم کې ټینټس شي استعمالی دي، کنه ځکه که سکول جوړیږي نو هغې باندې خو به کال دوه کال لګي.
د تعلیم د وزیر په وینا په صوبه کې د یو سل ودیر سکولونو ودانۍ ډېرې زیانمنې او یا په بشپړ توګه ړنګې شوې دي، او نږدې د 800 سکولونو ودانیو ته لږ زیان رسیدلی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په افغانستان او پاکستان کې زلزلې زرګونه خلک بې کوره کړي دي. په غریزو سیمو کې میشت خلک وایي تر اوسه یې چا پوښتنه نه ده کړې. مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د وسلوالو ډلو موجودیت د دوی په لار کې خنډ ولاړوي، خو هلته وسلوالو طالبانو ویلي په ځپل شویو سیمو کې یې خپلو غړو ته د اوربند ویلي. نجیب عامر د فرانسې او جرمني خبري اژانسونو د خبرونو پر اساس دا رپورټ جوړ کړی.
د فرانسې خبری اژانس لیکي په افغانستان او پاکستان کې زلزله ځپلو دریم شپه هم بغیر لس قسمه سرپناه نه تیره کړه، او ژغورونکي ډلې هڅه کوي چې لرې پرتو سیمو ته ځانونه ورسوي او د خلکو سره مرسته وکړي. ناهیلو زلزله ځپلو د کمپلو، ګرمو جامو او د خوراکي موادو غوښتنه کړې ده. د 1.5 کچې زلزلې په دواړو هیوادونو کې سلګونه کسان وژلي او زرګونه اغیزمن کړي دي. مرستندوی ادارې وایي نه هموارې ځمکې، د مواصلاتو پرې شوې لارې او د بدامنۍ صورت حال د دوی په لاره کې خنډونه چوي، او دوی اړو خلکو ته په سمه توګه مرستې نشي رسولې. د چترال په دروش کلي کې یو ځایي چارواکي محمد بهادر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي عموما دوی د داسې حالاتو د مخنیوي لپاره لوازمات لري، خو دا چې څو میاشتې وړاندې په یاده سیمه کې سیلابونه راغلي وو نو دوی ذخیره شوي مرستندویه توکي ټول وار له مخې لګولي وو. نوموړی وایي زلزلې د دوی په کلي کې 2500 کورنۍ له کورونو ویستلې، او دوی یوازې اویا خیمې په لاس کې لرلې. نو د ضرورتمندو خلکو غوښتنې به څنګه پوره کېدې؟ نوموړی وایي میرمنې، ماشومان او نارینه د صفر نه پر لاندې تودوخه کې د شنه اسمان لاندې ژوند کوي او ماشومان به له داسې یخنۍ ګرانه ده چې ژوندي راوځي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ماشومان له ترنګلو حالاتو سره مخامخ دي. د پاکستان د سری میاشتې ټولنه وایي په ځینو غریزو سیمو کې وار له مخې د واورو د ورېدو سلسله پیل شوې ده. هلته په افغانستان کې بیا غربي مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د طالبانو موجودیت د دوی مرستې ټکنۍ کوي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ ادعا وکړه چې د زلزله ځپلي تخار ولایت دارقد ولسوالي نیولې ده، خو ډی پی خبري اژانس لیکي طالبانو د زلزلې نه پس د تیرې سه شنبه په ورځ ویل چې په زلزله ځپلو سیمو کې دوی د خپل غاړې اوربان اعلانوي. د طالبانو لخوا په دې اعلان کې ویل شوی وسلوالو ډلو ته د خپل مشرانو لخوا ویل شوی چې مرسته کوونکو کسانو باندې د بریدونه نه کوي، حتی که د افغان حکومت مامورین هم وي. خو دوی وایي که پر طالبانو حمله وشوه نو دوی به ځواب وایي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې صفا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو 2013 4015 1038 او 15028 کلو هرسا اوریدل شي.
د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پورې کړی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسه 1,00,000 روپۍ ګرځولې دي. دوی 13 ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال وویل په جرګه کې له حکومت سره پریکړه کړې وه چې کمه جرمانه به ورکوي، خو اوس یې د دوی د ګټې یوازینۍ سرچینه ورباندې بنده کړه. دوی ګواښ وکړ چې که تنخواګانې ورنکړل شوې نو په پېښور کې به د ګورنر دفتر مخې ته احتجاج پیل کړي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
13 ورځ بانو کې د شمالي وزیرستان خاصادار ځواک د یوې غونډې پر مهال تور ولګاوه چې یو ځل بیا پولیټیکل انتظامی د شمالي وزیرستان خاصادارو سالور کمپنۍ اتمه نهمه لسمه او سور لسمه نه 1,10,000 روپۍ کالدارې کټوتی کړې. دوی وایي دوه اونۍ وړاندې د پولیټیکل انتظامی سره د مشرانو په واسطه جرګه شوې چې ورسره یې فیصله وکړه چې 1,50,000 کالدارې به دغه سالور وړه کمپنۍ د جرمانې په توګه ادا کوي او داغه فیصله کاغذات ورسره پراته دي. خو دوی وایي دوه ورځې وړاندې چې ورته د ستمبر میاشتې تنخوا راوړل شوه نو انتظامیه ورنه 1,10,000 روپۍ کټوتی بیا کړې. د شمالي وزیرستان خصادار ځواک کمپنی نمبر 8 صوبېدار داود مشال ریډیو ته وویل وړاندې هم انتظامیه ورنه کټوتی کړې.
دا ژړو کې مشپتم یونیسی شیزي موجوده انتظامیه ستمبر تنخوا چې کیمه دوکانه بند کړې و او جرګه لوند ای پی یو رودین صاحب داغه پیسہ د میر سره وکړه لا او کاغذ مو سره موجود ده چې په تو سه په څلوېره کې خپل یونی ملا کری پي جرمونه میر د خپل خورې چې کیما دکانه نګاری نګاری د پر هر وخت یوري آی پرین میر میر صادق خان ته داغه کاغذ ورړو. میر صادق خان په داله ول خبره اته وکړه لا چې انتظامیه تاسو نه 11,35,000 جرمونه تاسو نه وړی ته دا درخواست کی چې میر غریب خصداري دا سره سره میر سره ظلم ده.
خصدار زوا کمپنی نمبر 14 دا صوبیدار ارسلا خانوای خصادارو د آمدن دغه یو وسیله ده په تنخوا خپل د کور ضرورتونه پوره کوي.
دا مسول ده بلا افسرونه ته چې دا موجوده پولیټیکلی ده د میژ د غریبونه دا پر یو دوه وروي دا کاغذ فلوس شه ده چې میژ کیسی ته کلا ورغللی اول چې بایې توس نه فردن فردن پولیټیکل ایجنټ ری ری زر ری پی کټ کړی دی دا کیر کا بلا پس سوتی دا یو وسیله چې میژ سره خصادوري تنخوا.
کمپنی نمبر 9 صوبیدار فرمانوای ظلم زیاتې دی ورسره نه کیږي.
بار بار د خور قریب قصدور نه دای پیسې کټ کوي او په داسې مشتره داس داس کسون دی چې هغه تقریبا اوزیون دی د مشتره 3,000 روپۍ ټوټل دی هغه تنخواه دو داس خلک دی چې هغه په کې راشه ایسا سامان نشته راشن اخلي جوتای د مشتره نشي کچره دا غور په ونه شولو مش به په باندې ش احتجاج کی روډ به بلاک کوي انا بعده به مش د گورنر خو ته احتجاج وي خو په هر غز باندې داس جوتای مش د زنه سره نشي قبل ولای.
په دې اړه مو چې کله شمالي وزیرستان میران شاه کې پولیټیکل جان کامران افریدی دفتر سره تماس ونیو نو د دفتر یو والا چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل پولیټیکل ایجنټ سره د خصادارو د غکټوتی پاړه تفصیلی خبرې شوه. نو چې د شمالي وزیرستان مشرانو جرګه او مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر ترمنز په جرګه کما فیصله وړاندې شوه وی هغه خلاف ورزی به نه کیږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
په پاکستان کې د وفاقي پلټنو ادارې اف آی اے د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی پر ټولنیز شبکې ټویټر د عدلیې پر ضد د بیان ورکولو په تور نیول دي. په پاکستان کې دا د ټولنیزو رسنیو په استعمالولو د گرفتاری لومړی قضیه ده. خو ځنې قانون پوهان د پاکستان انټرنیټي جرمونو مخنیوي پر قانون انتقاد کوي او د ایف ای ای دا کار د بیان ازادۍ ضد بولي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د ټولنیزو رسنو یا د سوشل میډیا څنګه په پیښور کې مشر فرقان مشال لیډو ته پخلی وکړو چې ردی یو ملګری جلال قاضي هم د دوی د سوشل میډیا غړی وو. ایف آی اے د دې په ضد په ټویټر باندې ټویټ کولو باندې نیولې دي.
پراپر کوڈ آف کنڈکٹ تے منگ داگے مطابق سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز چلو او کدا سی پیو ٹویٹ بانی خلق ریس کی گیو دا کورون نو چھتی گی او دی ملک با آزادی رائے سو ایسیت پاتی شی.
بلخوا پا پیخور کے کارکون کے دا مدنی ٹولو نغڑے قامن نسیم چھ دا انٹرنیٹی جرمونو دا مخنیولا پارا ولاندے کلشوی قانون باندے کار کوی وائی چھ دا بل لا پا پورتو گا عملی شوی ہم ندے ولی باید حکومتی ادارے دے دا بنیادی حقونو پا موساتی.
موجودہ وقت کے دے قانون نفاذ ہم ندے شوی او اغه نه باوجود چې کوم نه ایف ای ای هغه په یو داسې شی باندې په یو داسې ټویټ باندې راي سار کړی دی هغه انټروګیشن کوي او پولیټیکلی هغه هراس کوي د عدلی د یو کیس متعلق چې کوم نه خپل کنسرن ظاهر کړی دی. نو دا کنسرن ظاهر کول خو د پاکستانی شهريانو چې کوم نه بنیادی حق دی.
بلخه په پیښور های کورټ کې وکیل شهاب خټک وایي چې دغه قانون باید عام ولست په ډاګه کړی شي ځکه چې د دوی په وینا ځینې وکیلان هم لا د دینه نه دي خبر.
زمونږ په ملک کې قوانین اکثر مونږ د بهر ملکونو نه ریمیډ راوخلو او دا اغه لیول قوانین نافذ کو چې کم لیول ته مونږ راځي هم نه دا مونږ یو بل بد قسمتي دا چې په خپل به قانون راغلو نو هغه به په اخبار په ریډیو په ټي وي باندې ځکه چې قانون خلکو ته قول کې دي متعارف کول هغه انتهایی ضروری دي. اوس قوانین جوړ شي خو څوک خبر هم نه
د پامل دا چې دغه وکیلان او د مدني ټولنه غړي وایي چې د ایف ای ای لخوا د جلال قاضي نیول د پاکستان لومبه داسې کیس ته چې په سوشل میډیا په ټویټ کولو باندې نیول شوی دی. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د افغانستان دینی عالمانو شورا د اسلامی دولت یادایش په نوم د وسلواله ډلې اعمال د اسلام دین ضد بللې دي. د دې شورا ویاند تیر ورځ مشال راډیو ته ویل داعش د خپلو کارونو په وسیله اسلام د یو قهرجن دین په توګه خلکو ته ورپیژني. په عین وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي هم وایي چې ځوانان دې د دې ډلې په تبلیغاتو نه تیروځي. تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان د عالمانو شورا وایي چې د داعش یا اسلامی دولت د ډلې اعمال د اسلام له نظره مردود دي او دا ډله غواړي چې اسلام د یو قهرجن دین په بڼه نړیوالو ته وښيي. د افغانستان د عالمانو د شورا ویان مولوي محمد قاسم حلیمی وویل چې اسلام د سولې، ورورۍ او برابرۍ دین دی او پر ښځو تیری او د هغوی بندي کول پکې جایز نه دي.
د داعش ټول اعمال، ټول اقوال، ټول افعال د اسلام مخالف حرکت دی. اسلام کې نه په بمونو باندې الوزول شته، نه د دوه ورځو د معصوم کفل چیرېدل شته، او نه هم هغه اقوال او هغه افعال چې دي کوي دا د اسلام د بدنامۍ لپاره کوي، او هیڅکله به په افغانستان کې دا فاسق، دا فاجر او دا قاتلان کامیاب نه شي.
د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال جایز نه ګڼي او تاکید کوي چې خلک د پرې نه تیروځي. د دې کمیسیون غړي امان الله پیمان وویل
د داعش ډله چې تجاوز او زنا روا ګڼي د یوازې د اسلام له دین څخه نه بلکې له فرهنګ څخه هم لري ده. موږ به د داسې اعمالو پر ضد مقابله وکړو.
په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز په سوری او عراق کې د داعش د غړو لخوا د جنسي تیری د ځینو قربانۍ شوو ښځو له خولې لیکلي چې داعشي غړو پر دوی له جنسي تجاوز مخکې دوی ته ویلي چې دا عمل په اسلام کې روا دی. همدارنګه د رسنۍ د ځینو یزیدین جون او ښځو یو لړ حکایتونه هم خپاره کړي چې د رسنۍ په وینا د داعش د ډلې غړو پرې جنسي تیری کړی دی. نیویارک ټایمز د یوې 12 کلنې یزیدین جلۍ له قوله لیکلي چې د داعش د ډلې یو غړي ورته د جنسي عمل څخه مخکې ویلي چې دا عمل ګناه نه ده. نیویارک ټایمز د عراق په شمال کې د یوې بلې 15 کلنې جلۍ له قوله چې د داعش غړو لومړی اسیر او بیا پلورلی دی لیکلي چې دغه سړی د هر ځل جنسي تیری وروسته لمونځ کړی او ویلي دی چې دا عمل عبادت دی. سربیره پر دې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم د داعش د ډلې د غړو لخوا د خلکو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي راپورونه خپرېږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراتری
ولې ظلم چې دی ولې زیاته دی
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې داغه مینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور خبرونه خو د دوشنبه او د اتوار پر ورځ درته در خبرو خو په همدغه غړی کې ورسته درته روخانه مستقبل خبرونه در خبرو افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د شلو وسلوالو وژنې او د ډیر شوبلیدو دا وکوي د تخار والی وایي تیمور بیګا مشال رډو تویل په وژل شویو کې بهرنی وسلوال هم شامل دي دویل دوی تر درقد ولسوالۍ مخکې په خواجهغار او بهاودین ولسوالیو کې دا وسلوالو پر ضد عملیات کوي تیمور زیاته کړه چې په پرونیو نښتو کې 15 ولسی وګړي هم وژل شوي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي تفصیل اسمت ساروان راکوي
په تخار ولایت کې پرون له افغان امنیتي ځواکونو سره په نشته کې شل وسلوال طالبان ووژل شول او دیرش نور شوبل شول په تخار کې نشته وروسته له دې زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د دغه ولایت یو ولسوالي ونیول در قدو ولسوالي چې د تاجکستان پولې ته څیرمه په امو دریا کې موقعیت لري د چهارشنبه په سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده سره له دې چې در قدو ولسوالي له هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده پرون دې ولسوالي ته نږدې د خواجه بهودین او خواجه غار ولسوالیو په او قودو او چخاتو کلیو کې نخټه وشوي امنیتي ځواکونو د نشټو پترس کې د روزبچ سیمه ونیول د تخار د والی وایان سنت الله تیمور وویل امنیتي ځواکونو د درقد د بیرتنیولو لپاره پراخ عملیات لانی دی پیل کړی تیمور وویل امنیتي ځواکونه غوړي چې د درقد تر بیرتنیولو مخکې د خواجه بهودین ولسوالی تصفیه کړي
د بیر در تنور ولسوالی
د درقد تر څنګ د ویبل ولسوالی لپاره چې خواجه بهودین نومیږي تدابیر لرو هلته تازه دمه ځواکونه هم لیږل شوي له څو خواو په درقد کې د عملیاتو لپاره زموږ غور پیل شوی د درقد په درو خواو کې آمو دریا دی هلته موجود بیړۍ د طالبانو په لاس کې دي له هوایي عملیاتو پرته ځواکونه هغې خواته اوښتی نه شي تیمور همداراز وویل چې د درقد د نښتو په ترڅ کې 15 ملکیان وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي دا پیښه هغه مهال وشوه چې یوه ګولۍ پر یوه کور ولګېده د تخار د والی ویان په عین حال کې وویل چې دغه ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې حمله وسلوالو طالبانو سره د امنیتي ځواکونو نښتې دوام لري خواجه غار د کندوز د ارچی ولسوالۍ ګاونډۍ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کې درنې نښتې روانې دي
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
دا حالات چې د سندري وایون کې دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقي لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي د سندرو امیل خبرونه هم نن یعنی د جمعه پر ورځ درته در خبرو او ور سره په دغه غړې کې روخانه مستقبل خبرونه هم در خبرو تاسو مشال راډیو ته غوږیاست زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې کېدونکو دي د خبرونو لانډیز د سواد تعلیم اداره وایي تیرې زلزلې شاوخوا 150 سکولونه او کالجونه اغیزمن کړي چې پکې ځنې د کارولو وړ نه دي. هلته په پېښور کې د ځینو سکولونو زده کوونکي او استادان هم وایي چې زلزلې یو شمېر ودانۍ اغیزمنې کړي دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د زلزله ځپلو سیمو انتظامی چارواکو ته امر کړی چې مرستندویه کارونه دې په چټکۍ ترسره کړي. د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پورې کړی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسه 1,00,000 روپۍ ګرځولې دي. هلته د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د جرګې د پریکړې درناوی وکوي او دا مسأله څیړي. له کوټې سره نږدې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې د یوه بلوڅ قبایلي مشر میرګل خان بجرانی په ګډون بیګا 15 کسان ووژل شول. بلوچ لیبریشن آرمی د پیښې پړه منلې ده. سبا په پنجاب او سندھ کې د بلدیاتی حکومتونو لومړی پړاو انتخابات کیږي. الیکشن کمیشن بیګا په یو بیان کې ویل ټولو انتخاباتي افسرانو ته د میجستریټ واک ورکړل شوی او د ووټونو عمل به له سهار 9:30 تر ماښام 15:30 بجو روان وي. افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د 10 وسلوالو وژنې او د 150 ژوبلېدو دعوه کوي. د تخار والی ویان تیمور بیګا مشال رډتویل په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. وسلوالو لا څه نه دي ویلي. په ویانا کې د شام شخړې ختمولو په اړه د نړیوالو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې تر شپې ناوخته روانې وي. دغه خبرې به نن بیا پیلېږي. د شامي ولسمشر بشار الاسد سیمه ییز بلاتړی ایران په لومړي ځل د دمشق له بل مهم ملګري روسیې سره په دې خبرو کې برخه اخلي. د امریکا بهرنیو چارو سلاکار ټام شالون بیګا ویل جانکاري غواړي ایران او روسیې ته ووایي چې هیواد یې بشار الاسد هڅوي چې واک پرېږدي. او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال اړو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې د تیر پیر په ورځ راغلي سلسلې نه حکومت په فوري توګه متاثرینو بحالۍ لپاره امدادي کاروایانې شروع کړې دي. د ادارې په وینا چې ټولو متاثره ضلعو ته به د امدادي رقم سلسله د راروان د ګل د ورځې نه شروع شي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره زور ورکړی دی چې په سلسلې سیاست نه دی پکار، نو د وزیر اعظم دا خبره مثبت سیاست ته اشاره کوي. په دې کې هېڅ شک نشته چې اختلاف رایه د جمهوریت حسن دی، خو د کومو معاملو تعلق چې د ملک حکام د مستقبل سره وي، نو د هغې په اړه د فکر او عمل هماهنګي ریدا. ادارې وایي دا خبره خوشاینده چې په مجموعي توګه ټول سیاسي ګوندونو د زلزلې نه پس مثبت کردار ادا کړی دی او په حکومت کې غیر ضروري تنقید نه دی کړی. ادارې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت مخکې اعلان کړی و چې ورته د نړیوال کومک ضرورت نشته، خو اوس د نړیوال مدد لپاره په 3 نومبر یې یو نړیوال کانفرنس رابللی دی. نو که دا د وفاقي حکومت په مشوره شوې وي نو ښه خبره ده. ادارې اخیری کلي کې سیاسي ګوندونو له ملکي معیشت، خارجه پالیسي او قومي سانحاتو باندې سیاست نه دی پکار، بلکې د کوم مفاد نظر کې ساتل پکار دي. په مهذب ملکونو کې په دې معاملو قومي اتفاق رائے ته ترجیح ورکړی کیږي. پاکستان کې هم په دې امور سیاسي یووالی پکار دی. بلخوا مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې د زلزلې نقصاناتو په اړه لیکي چې متاثرینو لپاره په امداد کې د اضافي ضرورت دی. ادارې په وینا کې حکومت ګڼي چې دا رقم کافي دی، نو په زیاده دی چې دا رقم متاثرینو ته ورکړی شي. که حکومت یې خپله د دې رقم نه متاثرینو لپاره کورونه جوړ کړي نو ښه به وي. ادارې زیاتوي چې دا خبره ټول ته معلومه ده چې د کورونو ملبو چتولو لپاره څومره رقم کار وی. صرف 2,00,000 روپۍ خو د یو کور ملبه اوچتول له کافی نه وي، نو کور به پې څنګه جوړیږي؟ ادارې وایي متاثرینو لپاره د کم امداد اعلان شوی دی، نو که حکومت د دې زیاتولو لپاره په بهمي مشوره څه گنجایش روباسي، نو دا به حکومت لاړه یو ښه اقدام وي. او په دې لړ کې د متاثرینو مدد لپاره د نړیوالې مرستندویه ادارو نه امداد هم اخیستی کیدی شي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په ماضي کې په سیاسي بنیادونو تکرارونو او تبادلو له وجې د حکومت نظام متاثره شوی دی. ادارې وایي د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ضلعي حکومتي نظام په ښه توګه ساتلو لپاره او د برتیانو نظام شفاف جوړولو لپاره اوس یو ښه طریقې کار خپل کړی دی. ادارې مخکې لیکي د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ترقیاتي منصوبو لپاره یوه کمیټي هم جوړه کړې ده، کوم چې د ترجیحاتو تعین کوي. د ادارې په وینا مقامي انتخاباتو نه پس عام اولس اوس په دې تمه دی چې د مقامي حکومتونو غړي او ادارې خپل کار په ښه توګه شروع کړي او اولس ته اسانتیاوې ورکړي. نو په دې لړ کې پکار ده چې د سلو په سطحه یوه غونډه وکړی شي او په هغې کې په اهم انتظامي معاملاتو باندې په یو ځل خبرې اترې وشي او دې سره سره منتخب غړو ته د کار کولو موقع ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا خبریدونکو ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان سپریم کورټ پارلیمان ته ویلي چې د دین یا اسلام پیغمبر د سپکاوي مجازاتو قانون د ناسمې کارونې مخه دی ونیسي. بلخو امریکایي اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د هند تر واک لاندې کشمیر کې د یو وسلوال تر وژنې وروسته احتجاجونه پیل شوي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ دغه هیواد سیاستوالو ته ویلي چې دا خبره یقیني کړي چې د توهین رسالت د قانون لاندې نیول شوي کسان د دروغو او ذاتي وجوهاتو په بنیاد جوړ کړی شوی مقدمو کې گیر نه کړل شي. توهین رسالت په پاکستان کې په مذهبي لحاظ د نازکو موضوعاتو څخه ده چې د الزام د ثابتېدو پرته هم یو تن د خلکو لخوا د وهلو، ټکولو او مرګ سره مخ کولی شي. ناقدین چې پکې یورپی هیوادونه شامل دي وایي د دغه قانون غلط استعمال کیږي او تر مخه یې سلګونه کسان گرفتار کړل شوي دي او ځینې د بند او نور د پانسای د سزا سره مخ دي. د توهین رسالت قانون په اړه د سپریم کورټ دا فیصله د ممتاز قادری د مرګ د سزا د برقرار ساتلو سو اونۍ وروسته مخې ته راغلی. ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر سیکیورٹی گارڈ وو او نوموړی یې په دې وجه په ډزو وجلی وو چې د توهین رسالت په قانون کې یې د اصلاحاتو کولو خبر کړی وه. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل یو راپور کې لیکي چې د هند تر اختیار لاندې کشمیر کې د یو اوچت باغی کمانډر د هندي ځواکونو سره په جګړه کې د وژنې وروسته د غلطه احتجاجونه شوي دي. د هندي پولیسو په وینا دغه کمانډر ابو قاسم نومېده او د ناقانونه ګرځول شوي لشکر طیبه ډلې د جنگي مهم د سانګې مشر وو. هند وایي چې لشکر طیبه په 2003 کال کې د دغه هیواد په ممبئی ښار کې حمله کړې وې چې په نتیجه کې 168 کسان وژل شوي وو. هند تور پورې کوي چې پاکستان کشمیری وسلوالو ته پیسې او تربیت ورکوي خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دغه هیواد د کشمیری یاغیانو یوازې اخلاقي مرستې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نن په ویانا کې د شام شخړې هواري لپاره د یو شمیر هیوادونو غونډه کیږي چې پکې په لومړي ځل د ایران استازي هم برخه اخلي. په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر مازیګر او د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیګا ویانا ته ورسیدل. د روسیې بهرنیو چارو وزارت وایي د شام ملګري هیوادونه هلته سوله راوستی شي خو د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر بی بی سی ته ویلي دوی باید د شامی ولسمشر بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ وکړي. عصمت ساروان معلومات راکوي.
د لومړي ځل لپاره د سوریې په اړه په نړیوالو خبرو اترو کې ایران ګډون کوي. پرون مازیګر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې کورنۍ جګړې ته د حل لارې د موندلو په خاطر د خبرو لپاره د اتریش مرکز ویانا ته ورسید. تر لسو زیات هیوادونه دې غونډې ته چې ډېره مهمه بلل شوې ده استازي لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار تام شالنون ویلي جان کیری غواړي چې ایران او روسیې ته ووایي چې امریکا له نړیوالې ټولنې سره د سوریې پر کړکیچ همکاري ته تیار ده او د سوریې ولسمشر بشار اسد هڅوي چې واک پریږدي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په وروستیو کې په سوریې کې هوایي حملې پیل کړي تیر شپه ویانا ته ورسېد او ټاکل شوې ده چې نن د څو هیوادونو له جګپړو ډیپلوماتانو سره د سوریې په اړه وویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروفا په مسکو کې وویل د سوریې د دوستانو ډله د هیواد ته سوله او امنیت راوستلی شي. موږ باوري یو چې دا ډول شیوې دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوې متحدې سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلی شي او دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو. د امریکا، روسیې، سعودي عربستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایټالیا، عراق، مصر، لبنان، قطر، متحده عربي اماراتو او اردن جګپوري ډیپلوماتان هم په دې غونډه کې برخه اخلي. د سعودي عربستان د بندنیو چارو وزیر عادل الجوبیر له ریاضه بی بی سی ته په ټلیفون کې وویل چې باید له واکه د بشار اسد د لری کېدو لارې پرانستل شي. که د سولې خبرې نه وي موږ مجبور یو چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ملاتړ وکړو. موږ باید دا ملاتړ زیات کړو او باید د قدرت انډول بدل کړو، ځکه چې په نهایت کې د بشار اسد د لیرې کېدو لپاره لار هواری شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرنی او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن دی میستورا هم په نننیو خبرو کې ګډون کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
افغان چارواکي وایي د کندوز او غزنی پر زندانونو تر بریدونو وروسته په هیواد کې د جیلونو امنیت لپاره نور تدابیر خپل کړي دي. په دې وروستیو کې له هلمند یو شمیر زندانیان کابل ته انتقال کړل شوي دي. د هلمند چارواکي وایي دا یو عادي اقدام دی، خو رسنۍ وایي دا کار د زندانونو ماتولو خطر مخنیوي په موخه مر شوی دی. احمد تکل معلومات راکوي.
په داسې حال کې چې د هلمند له زندانه یو شمیر خطرناک بندیان د کابل زندانونو ته لیږدول شوي، د هلمند والی وایي چې دا پلازمینې ته د بندیانو د لیږد د عادي بهیر یوه برخه ده. میرزا خان رحیمی وایي کله چې په محبسونو کې د زندانیانو شمیر زیات شي نو ځینې یې کابل ته استول کیږي. ښاغلی رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل چې د بندیانو لیږدول یوه معموله پروسه ده.
د هلمند د زندان معمول په عادي پروسس بعضې هغه متعامین چې هلته دي هغه انتقالي کابل ته ممکن ول هلته درې سوه څلور سوه نفره وي، ولې پنځه شپېته نفره انتقال شوي. دا ډېر یو عادي طبیعي روتین کار ده.
د رویټر خبری آژانس د راپور له مخې لشکرګاه ته پر نږدې سیمو د وسلوالو طالبانو د حملو له پیل وروسته چارواکو د دې اونۍ په سر کې 150 خطرناک بندیان کابل ته واستول. ریټر خبری آژانس د هلمند د امنیت قومندانې د ویاند محمود آشنا له قوله راپور ورکړی چې وایي دا کار ځکه شوی چې د ځینو ولایتونو له زندانونو د بندیانو د تېښتې کیسه تکرار نشي. په تیرو څو اونیو کې وسلوالو طالبانو د کندوز او له هغه مخکې د غزنی له زندانونو څخه سلګونه خطرناک بندیان خوشې کړل. افغان امنیتي ځواکونو په تیره یوه اونۍ کې د هلمند مرکز لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې ښکیل شوي او نښتې تر اوسه هم روانې دي. رویټر خبری آژانس لیکي چې که وسلوال طالبان د لشکرګاه له محبس څخه د زندانیانو په خوشې کولو وتوانېږي نو هلمند ولایت به د وسلوالو طالبانو په اډه بدل شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند آژانس ته ویلي چې طالبان اکثرا د آرامو ولایتونو پر زندانونو د حملو هڅه کوي او ډیری حملې هم د امنیتي ځواکونو لخوا شنډې شوي. صدیق صدیقي زیاتوي چې د کندوز او غزنی پر محبسونو له حملو وروسته د هیواد په زندانونو کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند هم دره زیاتونه کوي چې د افغانستان د زندانونو ساتونکو امنیتي ځواکونه تل د تیارسۍ په حالت کې دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تر یو رپورت وروسته به درته روښانه مستقبل خبرونه در خبره کړو. د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې د دې سازمان جوړېدو او یایمې کلیزې په مناسبت په کابل کې یو نندارتون جوړ کړی چې د دې ادارې د بیلابیلو فعالیتونو انځور ښیي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي له څو لسیزو راهیسې په ټوله نړۍ کې ګټور کارونه کړي دي. یو شمېر افغان فعالان چې دې نندارتون ته ورغلي ول هم وایي د ملګرو ملتونو کارونه د ستایلو وړ دي، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې لا هم د دې ادارې د فعالیتونو دوام اړتیا ده. نجیبه زمان معلومات راکوي.
په افغانستان کې په داس حال کې د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړېدو اویایي مکلیز لمانځل کیږي چې دغه هیواد اوس هم په ځینو مواردو کې د دغه سازمان پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې دغه سازمان له 18 کلونو څخه زیات په افغانستان کې فعال دی او په بیلابیلو برخو کې په دغه هیواد کې بنسټیز مرستې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په کابل کې د دغه ورځې د لمانځلو په مناسبت په جوړې سوې غونډه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
له 18 کلونو زیات وخت کېږي چې دغه سازمان په افغانستان کې حضور لري. په دغه کلونو کې ښې او د ویاړ ډکې لاسته راوړنې هم لري او غواړم چې ټینګار وکړم چې دغه سازمان به تر هغه وخت پورې چې د افغانستان د خلکو هیلې نوي پوره شوي چې هغه هم ثبات او خوشحالي ده دلته پاتوي.
دغه نړیوال سازمان په 1945 کال کې جوړ شو چې هغه وخت د افغانستان په شمول یو 50 غړي درلودل او د بشري حقوقو د ساتنې د شوزو د حقوقو د فرهنګي میراثونو د ساتنې زده کړې د ځوانانو د یو ځای کولو او ماین پاکي په برخو کې فعالیت کوي. د 2011 میلادي کال راورسته د دریو هیوادونو پرته د نړۍ نورو ټولو هیوادونو د دغه سازمان غړیتوب ومانه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان خپل اویایمه کلیزه د ونندارتون په جوړولو سره چې د دغه سازمان فعالیتونه روښانه کول ولمنځله. د ملګرو ملتونو د سازمان د ماین پاکۍ د ادارې رئیس محمد صدیق راشد په هیواد کې د دغه سازمان له فعالیتونو څخه یادونه وکړه.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماین پاکۍ په حصہ کې ډیر کار کړی دی، نو غواړو چې نن ورځ کې موږ دا وښیو د خپل هیواد والته په افغانستان کې ملګر ملتونو د دغه سنځ په حال کې ډیر کارونه کړی دي او دا دوی پرې ارزي چې دوی قدردانی وشي او دوی نه مننه وکړي.
په همدې حال کې یو شمېر هغو مسلکي کسانو چې د مور او ماشوم د روغتیا، فرهنګي میراثونو، د اصلاح سوي تخمونو د تولید، له بهر څخه د ستنه سوي ځوانانو، د پولیو واکسین، د ښځو حقونو او د روږدو کسانو د روغتیا لپاره او د ملي پارکونو د ساتنې په برخه کې فعالیت کوي، هم د دغه سازمان فعالیتونه وستایل. دوی ټینګار کوي چې اوس هم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سازمان د موجودیت لپاره اړتیاسته او ضروری ده چې دغه سازمان په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې خپل همکاریو ته دوام ورکړي.
د نجیبې زمان رپورت ما ورده چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د اویایمې لسیزې په مناسبت د یو نندارتون حالې درته راوړی وو پکې. او سم وخت شوه د ونیز خبرونه روښانه مستقبل. په نننۍ خبرونه کې دا ځل په جاپان کې یا د جاپان په پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو په انسټیټیوټونو کې د سکالرشپونو یا د وظیفو یا د بورسونو ترلاسه کولو په اړه باندې معلومات ترلاسه کوي در او تاسو دا هم معلومات به هم ترلاسه کړئ چې د انټرنیټ لپاره په جاپان کې په څه طریقه باندې تاسو داخله اخیستې شي. د خبرونه کوربه منور شاه دی او خبرونه درته په تکراری بڼه خبرو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په 13 یو لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کلتا د تعلیم نوې موقع پیدا کړې دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنې بنیادی شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د لړ کې مو د یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړي چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان صفات الله ده د منګور اسات سیدون کې ام جی جاپان کې مې د سلورم کال دي. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ کې ما د معاشیاتو تعلیم حاصلوم.
صفغت الله نمو وپوښتل چې جاپان ته د تللو نه وړاندې یې څومره تعلیم کړی و او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه. هغه وایي
ما خو جی د پاکستان د خپل ځای نه د سوات نه اف اس سی کړی و او بیا مې هلته ایډمیشن کړو په بیچلر بزنس ادمنستریشن کې په 2009 کې. بیا هلته حالات زموږ په سوات کې اپریشن ملیټری اپریشن او زموږ کلاس چلته متاثر شو، نو بیا ما داسې درک لګو چې یاره بل کې اپلیکیشن جمع کړم. نو زما یو کلاس فیلو د زمانه یو کال مخکې دلته راغلی و، نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسټۍ ته خپل اپلیکیشن صوبه یونیورسټۍ ته جمع کړو او د هغې نه بعد بیا دلته راغلی.
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل
د دې خپل آنلاین پروسیجر او د فارم چې کوم د دې خپل طریقې کار دی، د دې په ویب سایټ د یونیورسيټي موجود دی
او دا پروگرام گلوبل 30 ورته ویل شو دا خاص کر پنځلس جبه کې دی خپل کلاسونه ټول هر څه پنځلس جبه کې جاپاني کې نیوي نو هغه د بهر سټوډنټ په اړه ډیر اسانی چیر چل انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راستې شو نو هغه د خپل اپلیکیشن جمع کول شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار کې هغه په ویب سټ موجود دی نو ډیر اسان طریقې ده بیا دې تاسو نه په اسکایپ باندې د خپل انټرویو یا د خپل ایگزامینیشن ټیسټ کې کلیئر کلیئر کې نو بس بیا دې تاسو خپل لږه اثر کوي.
صفغت الله وای چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسټۍ نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلې لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسټۍ کې د بی ایس پروګرام لپاره د داخلې د شرایطو په حق لنو موړی وای د یونیورسټۍ ذهن طالب علمانو ته خامخا د تعلیم مقور کوي خو ځنې شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډیر اهمیت لري.
شرایط خو دا چیرې یو سړی دولسم کړی او دولسم نه پس دل تر اتلې شي ما خو چونګیل ته سوال سټارټ کړو پای کې مت یو وکالې ایستې نو هغه په دې باندې ما ته خو دا اسانی و چیرې دا غي غینا کریډټ هغه ما ته ترانسفر کړو پاکستان نه خو طریقې کار دا سه مومن دې چیرې دولسم نه پس اپلیکیشن سره هغه جمع کولې شي د دې خو دا سه طریقې کار دی چې اول کال چې کم دي سون د خاصتونو دي تر شي او پای کې کسان منتخب کی نو هغه اول کال ټول کس کال سپور کوي بیا ورپسې کالونه چې نو هغه کې بیا دلته یې نستې کم تعلیم مې آیا سی هغه کم سبجیکټ کې خپل لغا غستی نمبر یاد غي اګریډینګ کړی نو هغه باندې بیا هغه ورپسې کال سی دوه پسې کال مې لوي.
صفغت الله نه مپختلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یې څه فرق محسوس کړي؟
نومات پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی تور ډیر فرق دی. البته دا چې را بس مونږه حالت ټیم پاس کو او ځان خلاصو د هر کار نه دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکړ کې په تعلیم باندې ډیر بلدار بیا تاسو دا احساس تر کې چې ته په خپل د کار وکې د ستاسو ضرورت سره روان ژوند پر ځای دی اهم دی. البته خو بس دا سی چې را موږ نور خلکو ته ګیر چاپی رغورو چې بس دیم سکول ته دې ځبه پکیم زم مالته دونه احساس سره سره نه
په خپل وطن کې تعلیم تر لاسه کوونکې ځوانانو ته نو موړې دا پیغام ورکوي.
پیغام هو دا چې تعلیم د دنیا بهر نه کې حاصلول دي بهر ته بس موږ ځونو حالت بیا مهنت کوو دا غي نه خبره ده چې را کله د تعلیم موږ حاصلو نو خپل ملک کې مهنت وکړو خپل چې بهر کم کسانو سبق ویلې هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کې چې را د بهر دی په شان دي کې نو خلکو ته بهر د لو ضرورت نه خپل نظام به ممکن په خپل باندې نو خلکو لا بکار دي دا کم مهنت کوي بهر کوو نو چې خپل ملک کې هم کوو نو هغه به موږ لپاره ډیر ښه او زموږ نظام به مستقل توګه باندې بدل شي.
صفغت الله وای په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمی معیار دومره خشي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبوره کیږي خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډیر مهنت کوي نو راتلونکو نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو خو دلته خلوج بلند دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې په دا وار په جاپان کې د اعلی زده کړو په حق لا معلومات درکو. د لړکی باورې چې د انټرنیټ په ذریعہ په جاپان کې د شپاړسم او پی ایچ ڈی لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شي. د مشال تر څنګه سه
که یو ځوان ذهن وي خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلي دلی او تعلیم ترلاسه کولی شي. د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخلي روان دي چې د راتلونکي میاشتې تر اخره به جاری وي. په یاد یونیورسټۍ کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه ویل
سما اج په جاپان کې د خیره داس لورم کاله او انډر ګریجویټ کوم دی په اکنامکس کې دا می لاس خیرانه ير دی خیره انشاء الله سکال به پاره غيږه مې ما جی ابتدائی تعلیم د خپل سوات نه کړوال د زمو سکولو د لسم کې جی بیا د ما اف ای سی د اسلامي کالج نو کړا او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسيټي نو کړا سوات کې او بیا جی د خیره دا جاپان ته ما اپلای وکړو هغه کې ما ایډمیشن وشو زره
نوموړې وای د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته
په جاپان کې یوازې د یونیورسيټي نه ده په جاپان کې د سلس یونیورسيټي کې هغه ټول کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دین دی او په هغه کې دا پروګرام شروع شوی دی ګوګل باندې هم ستې سکوبا اف یونیورسيټي جاپان عبارت کې او زه ټول د خپل پښتنو رون ته ټول ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسه یو دا سبق دی نو دا اپورتونټی چې کوم دنو دا مزه یې کوي وخت اصل کې مو وخت خراب کړی دی او دوی د پاره چې کوم بیا وس نن کمپلسری کړی دی ایلټس پکار دی انګلیش ولا لک سترونګ پکار دی هغه باندې خپل فوکس وکړي او چې دوی اف اف سی کړی نو هغه ورته خپل په اسانه باندې دل کې
ابرار عالم وای جاپان کې د داخلي په وخت د احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا تر لاسه کړی شي که څوک په خپل خرچه د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډیر ګران دی
ټول ته دا ویم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ که سکالرشپ درته میلاو نه شنو بیا کوشش وکړئ چې مراجعه دغه چې دلته کې ډیر ګران ګرانی دا هو فوډ کوالټی زیات ګران دي د هاستل چې دی دوی منګلا هاستل کې اوسېګو کمره دوی راکړي دا او دوی ته مونږ خپل پیمنٹ کوو خو مونږ ته سکالرشپ هم میلاو شي
نو موړې وای دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډیر اسان دي
د دې لپاره غوږی دی د لپاره ایس کرایټیریا نشته او چې فارم دی څنګه فیل کینو بس د دې دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځي تاسو جاپان ته راځي او تاسو امریکای ته ولې راځي لکه جاپان خو د امریکا د دوی دا کوېشن کوي کنه نو دې لپاره خو ته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان کوخته جاپان اکونومي ډیر په ټاپ تا مونږ ته دا ویلو او د سکالرشپ لپاره ته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه د فوټ کوله په خپل نشو ادونه واس یو نارسی او پلیز که تاسو موږ لا کاندي سکالرشپ راکړئ ډیره مهرباني موږ تاسو ته ډیر شکر گزارم
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وای
د دلګي دا زموږ په پاکستان کې او په جاپان کې د پښتوري پاره کې دا لږ فرق دی چې الګي چې زموږ کومونه زموږ ټول مرګري ستونو ټول چې کومونه هم په الګي کې راځي نه غولي یا دمل په کوټ څخه پنځان پاس کوو دلګي د جاپان تر اغلم نه دلګي ودا هغه سیستم نشته په دې معنی و ځم پوهه کې په هر څه په ځان په بالکل مقصد تر نشه دا رتي مټي او دا پکې نشته زمونږ او پاره کې مونږ په دې معنی مړي روسته یو مونږ پوهیږو نو چې دا څه وي او بس لکه راته ولا غوا او په مطلب نه پوهیږو چې په دې کې څه دي خپل ټول هغه ته دا خاص کوم چې را دا سیستم چې کوم دی رتي مټي ملګو وي په دې معنی ځم پوهه کې او ځان کوم دی نو مقصد ته اوتی تور
نو مولي نو وو پختل چې په مغربي هوادونو کې زده کوونکي د تعلیم ترڅنګ په محدود پیمانه کار روزګار هم کولای شي په جاپان کې هم اداراس کوم سہولت شته او کسنګ
بالکل دې دلته هم دا سټډنټ الاوډ دی په افټر کې 28 غنټه 28 اورز الاوډ دی چې هر سټډنټ کولای شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی چې خله کاوله کې په تکلیف چې جاپانی لینګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لګي زده شو نو کارونه شته دی او خړی شي دی او وز دې کسانې دي چې را وی واپس تل غواړي نو هغه هم پلی شي سوق پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېد شي که جاب ورته ملاو شي که جاب ورته ملاو نه شي ځان خپل څه بزنس کولاو کې یا هغه هم پاتې کېد شي بالکل یا شته دی
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپانی سفارتخانه نه هم تر لاسه کیدل شي او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي نو موړې د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې ک پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولای شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.